باسم مننه تاسو دې ستړینه یاستې اته بچې شوې دا سړي رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په azadi.radio.com کې نیول شي وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز پاړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو د افغانستان د امنیتي وزیر پاړه نور مطالب هم خبرو خو لمړی خبرونه مرزا احمد سیاوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تاجکستان د امنیتي اندېښنو له امله خپلې قونسلګرۍ په کندز ښار او فیض آباد کې تړلې دي او پاکستان کې سودینی مدرسې تړل شوي دي. پوره خبرونه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځشنبه ورځ راهیسې په پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 500 وسلوال وژل شوی دي. د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرسیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات شوي دي.
هلمند
کې کافی ځواک لرو. د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده. هلیکوپټرې، توپچی او ټانک ځواکونه ملاتړ کوي او په وخت لوجستیکي ملاتړ ورته رسیږي. ښاغلی مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته ځانګړی پام لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړی دي. د بهرنی چارو وزارت وایي شکیب مستغنی پرون جمعه آزاد رادیو ته په دې اړه وویل نموړی وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلی دی چې د زینو امنیتي اندېښنو له امله خپل قونسلګری تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او د شنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پیښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګری د اول مرسل پر کور وسلوال حمله وشوه. هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم خلیل آزاد رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی. سید محمد ابراهیم خلیل په دې اړه وویل سید محمد ابراهیم خلیل زیاته کړه خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسيټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګری د اول مرسل پر کور حمله دو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و کړی ده او د پېښې له ځای تښتېدلی دي. د حمله مسولیت چا نه اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د وی افراطی ډلې جیش محمد زیاتی مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمیر مشران هم ونیول. هند وایي چې د ډلې د پټانکوټ په هوایي اډه په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې وو هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي وو. تر دې حمله وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم بندي شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوي وي. د پاکستان پولیس وایي چې رونی پریو جماعت او د تبلیغاتو پریو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاو سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړو دبه اساسو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې نولاند او سورکوف د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړتیا او اهمیت غږېدلې دي. نوموړي ویل د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له عمدي عملیې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. روسی چارواکي دا کوي چې د یاغیانو یوه ډله په جنوبي سیمه کابردینو بالکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل د دې تروریستي ډلې کسان په یو کور کې محاصره شوي دي چې تر نیمې شپې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوو. د عملیاتو لپاره د محاصره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوې دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون هغه وویشتنه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي. نیول شوو کسانو یعنې د موږ به د دې جنایت برخه نه شو په نوم کمپاین پر انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی تبیدول بند کړي. دا کمپاین په ترکیه کې دننه او له د هیواده بهر میشتو 1200 د پوهنتون استادانو سیډونکو او فعالانو لاسلیک کړی دی. د ترکیې لوی سورنولې د دې کسانو په اړه چې دولت په سپکاوي او تروریستي تبلیغ تورندي سیډنی پیل کړی دی. د ترکیې د لوی سورنولې پر د اقدام د حکومت اپوزیسیون او په دې هیواد کې د امریکا سفارت انتقاد کړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باز پرون پر ټویټر وویل چې د لوی سورنولې دا کار په ترکیه کې د مشروع سیاسي فعالیت پر ازادي منفي اغیز کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربان موافقتې دوبی ماته شوه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې ښې مخته روانې دي.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
بل لور ته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال پیټرویس څرګندونې خپرو چې وایي ولې په تېر کال کې نړیوالو هوایي ځواکونو له افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې لاس نه دی وړی. په کابل کې بل سبا د سولې څلور اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون جوړی شي، خو د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی لا هم پر پاکستان شکمن دی.
زه فکرم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه شي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دوکانونه نه لري او سمدلاسه سوداوي خرڅوي، یو پروګرام ورته جوړیږي څو ستونزې هوارې شي.
څنګه د کابل په ښار کې په حدود د 500,000 یعنی 300,000 شاوخوا کې دفتروشان دي.
دا سادیا واوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو او په کې ساس په شخص شوي پیغامونه خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو دا سادیا رادیو روانه خپرونه اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویش جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وای چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ په خپل راپور کې په دې اړه له امریکا څخه تازه افغانستان ته د راستانه شویو دوه افغان پیلوټانو نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویش څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شایانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی شي چې نوره هم پیاوړې شي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوه او په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل شي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوه ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپل
خوبانه واقعا ودرېږي. خغلی ستانکزی ویل چې دا جنگی الوتکې د شپږ دیش سپکو او د درنو وسلو د وشتلو ورتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د سلورو جنگي هليكوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمیر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاره ای بی سنو قادر به پرواز در هر نوع شرایط میترولوژی
این نحویشت الوتکه په هر ډول شرایطو کې د الوتنی ورتیا لري او د بیلا بیلا سپکو او درنو وسلو د انتقال ورتیا لري.
ما تعلیمات تقریبا په مدت یک سال در
ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ پرواز کړی او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده امارات، انګلستان، ایتالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و چې دا د امنیتي وضعیت خرابېدو یو عمده دلیل دی. لوترسیس د لوترسیس مرستیال زیاته کړه امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخ مرستې وکړي. جزئیات فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسوالو نشو ته وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
وایي چې از عوامل کې قوای هوایی ما حمایت درست قوتای زمینی را در جنگا کرده نتونستن، تلفات را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شملاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ش او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو په خواني لوی قومندان ډیوډ پټرویس واشنگتن پوسټ رسپانیټا په یو مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوی دي. پټرویس وړاندیز کوي چې امریکا باید د افغانستان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی رستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې لګډونه لاس اخیستې، د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هليكوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخي او شدید وي چې په تیریونی ملسیزه کې ساره نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیات سیمې هم نیولې او مرکزی حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړي ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خانه عمومي قومندان جنرال پټرایس وای په کارو چې افغانستان د امریکا او ناتو د محارب ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو ادامه پیدا کړې وای او د افغانستان د لوترسیس مرستیال مراد علي مراد وویل چې د تمه لري چې امریکا به له افغان ځواکونو سره نوري مرستې وکړي. په وی خبرتیا پسې له احمد سیدی سره شخیدلایم چې د پاکستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړ شي او افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. دا غونډه له طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه ده. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبې ورځې د جوړیدونکو غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل. د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله دي د سولې خبرې پیل کړو، او هغه ډلې چې سوله نه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. شاغلی فیصل ویل له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دغې څلور اړخیز غونډې لومړی پړاو تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پکې برخه اخیستې وه. خو زه په دغه سولې د خبرو په ارتباط مالا سیاسي چارو لکتون کې احمد سیدی سره خبري وکړې. د تیرونی د اسلام آباد د سولې په غونډه کې هم برخه اخیستې و. شاغلی سیدی د پاکستان پر هڅو شکمن دی.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه
کې دی شي په پاکستان هم څه راستي یو طرف مصمم دي چې مذاکره وکړي، یو طرف وایي چې خاص مطالبه نه لسیږي. زما باور دا ده چې پاکستان غواړي چې یو څو نفر د طالبان چې دومره صلاحیتمن نه وي، دومره باختدار نه وي، دا مذاکرات سره مخته کې وروسته چې نتایج د هغو په کچه کې وویل ښه چې نه ووایي دا له موږ نماینده نه دي. زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه کړي. پاکستان سیاست هم متزلزل دی، هم مختر روان دی، یو دوګونی سیاست دی.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې په پاکستان کې ځینې ډلې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، په اسلام آباد کې تاسو آیا د پاکستان له پوځي چارواکو له ځینو کسانو سره مو وکتل؟ پوځیان څه وایي؟
بله، موږ د مشاورې امنیتي جنرال نصیر زنګوي سره وکتل. هغه وویل چې هر څوک چې مذاکره نه کوي موږ ورسره جنګیږو. ما خپله ورته وویل چې د تاسو سرتاج عزیز وایي چې جنګ لاره حل نه ده، ویل دا لما سیاست ده، د نواز شریف سیاست ده. وروسته چې موږ د عمران خان سره وکتل، عمران خان موږ ته وویل چې افغانستان یو اشغال شوی ملک دی. بیا نو ته انت مشاهد حسین سره چې وکتل، د ویسلی غوري رئیس پارلمان سره چې وکتل، د رئیس مشرانو جرګې سره وکتل، هغه وویل چې اول ضرور ده چې د افغانستان او پاکستان مناسبات ښه شي، هغه بدګماني رفع شي، بیا نو وروسته موږ خپل امکانات وګورو. یعنی پاکستان غواړي چې په دوو درې کالو کې آسته آسته ګامونه پورته کړي.
څه فکر کوئ په دې خبرو کې چین او امریکا هم استازي لري؟ فکر نه کوئ چې چین او امریکا به که چیرته د سولې خبرې ځنډېدې په پاکستان باندې فشار راولي؟
نه، امیدواري سته چې چین اوس په دې نظر سوی چې هغه ایغور چې په چین کې را روان و د افغانستان ګناه نه و، د پاکستانیانو ګناه و. امریکا هم پاکستان ته فشار ورکوي، زه په دې باور یم. منطقوي مملکتونه هم په دې نظر دي چې سولې د ټولو په ګټه دي.
سیدی صاحب، مننه.
مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوړ شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. په ننګرهار کې د اداري فساد په تیر بیا د مزکو د غاصبانو پر ضد یو لړ هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا ملکیان دغه هڅو ته خوشاله دي. تفصیل له شاه محمود شینوار څخه.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د زمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمېر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار زمکه چې غاصبینو غصب کړي وو او مخکې قرارداد کړي وو، بیا ورسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي وو. هغه عاملین موږ یو مهم کس د حاجی غلام فاروق نیولې دی. د د دوسیه تقریبا د پولیسو د تیرین څخه خلاصو شوی ده. او یو بل ډیر غټ مهم غاصب چم ځانت ملک وایي د بیسودو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 ډیر جریبه زمکه چې په څلوراته هم کال کې غصب کړي وو، هغه هم نیولې دی. هغه هم تر پښتون ګرځونو لاندې دی. هغه هم ډیر ژر څارواله تمرکز کوي.
نوموړی وایي یو شمېر نور مهم غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي هغوی هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمېر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د 1415 شلو کلو را په دې خوا غصب کړي ده. د دوه غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملین به ډېر ژر اړوند څانوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپل جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دی دا ډول جدي چلن تر سره شي.
ازمادو عبد الله هوټ دی جلال آباد ښار اوسیدونکي به د ولسمشر ورستیا راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتیږي. تر اوسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسیدونکي او د پننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ یې هرکلی کوو. پننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تروو بجو پورې خبري شي او په منځني سپه دول شپږ نیمه پټول افغانستان کې د ماشام لوو د سهار تروو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو مخکې دا راپور درلود چې د افغانستان دفاع وزارت یې لمن دی چې له افغان هوایي ځواکونو سره به امریکا نوري مرستې وکړي. امریکا تیره ورځ افغان ځواکونو ته 4A9 جنگي الوتکې ورکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې اوس د یو وخت را رسیدلی چې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي ځواک څخه هم پراخه استفاده وکړي. ورسپانه دې ته هم اشاره کوي چې ناټو ولې د افغانستان په جګړه کې خپل هوایي ځواک څخه کم کار اخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه کېدای شي مونږ پوښو چې ولې جمهور رئیس اوباما نغواړي منځني ختیځ ته د ګڼ شمېر ځمکنیو ځواکونو د استولو ژمنه وکړي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سختو جګړو بوخت دي، هغه کم شمېر امریکایي او ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې دي داسې ښکاري چې خپل یو لاس یې شاته تړلی او یوازې په یو لاس عملیات کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه وضعیت باید بدل شي. امریکا څنګه چې په عراق او سوریه کې د افراطینو په وړاندې جګړه کې د خپلو ملګرو هوایي ملاتړ کوي، همداسې په افغانستان کې هم باید وکړي. ورسپانه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو هوایي ځواک څخه یوازې د القاعده شبکې په څرګندو اهدافو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. دغه راز دغه ځواک څخه په ائتلافي ځواکونو باندې د مخالفینو د بریدونو په جواب کې او هغو ډلو او افرادو باندې بریدونو کې هم کار اخیستل کیږي چې په خوا یې په ائتلافي ځواکونو بریدونه کړي وي. واشنگتن پوسټ د ناټو د منصبدارانو په استناد لیکي چې ل ذکر شویو مواردو پرته دوی ته په طالبانو باندې د هوایی بریدونو اجازه نشته. ورسپانه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو په ارتباط وضعیت بدلیدونکو ښکاری، خو په تیر کال کې په دوی باندې په محدودو شرایطو کې بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دغه پیچلې پالیسۍ اصل او اساس بیا هم تریوي اندازې د پوهېدو وړ دی، حتی که بدله هم شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ناټو په هوایی بریدونو پر لپسې اعتراضونه کول، په ځانګړي توګه هغه مهال چې په دغو ډول بریدونو کې به ولسی خلک ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنگ کې د هوایی ځواک په تاریخ کې تر ټولو بې ساري نهایي احتیاط څخه کار اخیستل کیږي او د ناټو قواوې د ولسی خلکو د ساتنې لپاره فوق العاده اقدامات لري، خو بیا هم سهوې او خطاګانې شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې ځینې قانون پوهان د اندېښنه لري چې کومه اجازه چې د امریکا حکومت په دغه هیواد باندې د سپتمبر د 18 له تروریستي بریدونو وروسته د طالبانو خلاف د پوځي زور څخه د کار اخیستلو لپاره ترلاسه کړه، په طالبانو باندې د بریدونو دوام نه توجیه کوي. خو د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال وایي چې دغه استدلال او منطق ځکه به اساس دی چې همدا طالبان وو چې په خپل هیواد کې القاعده ته پناه ورکړې وه او دغه شبکې په افغانستان کې خپل پناه ځای څخه 15 کاله مخکې په امریکا بریدونه پلان کړل. بل دا چې طالبان د حقانی شبکې او نورو افراطی عناصرو په همکاري هلې ځلې کوي چې هغه حکومت نسکور کړي چې ژمنه کړي چې القاعده شبکه او داعش له افغانستانه لری کوي.
په کابل کې هر ورځ پولیسکونو زره کسان پولیس ګاډو او پولیسونو کې دلته هلته سوداوي خرڅوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره افغان حکومت پولیس او ښاروالي غواړي په ښارونو کې د دغو خلکو سوداوي منظم کړي. د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو د متخصص په وینا دغه کسان شکایت لري چې پولیس یې زوروي. ملالی بشیر د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو له متخصص محمد زبیر خان سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې. زبیر خان په ځواب کې وویل
موږ اول یو سروي انجام کړل چې د دې مشکلات څه دي. خپل دغه د پروشان په افغانستان کې موږ چې کوم سروي کړی د تنها د کابل په خار کې په حدود د 500,000 یعنی 500,000 شاوخوا کې د پروشان دي. او دی وګو اول موږ اسباب وکتل چې د دې اسباب څه دي. نو وګو کې موږ دوا هم د ترين اسباب د دې پیدا کړل چې او بیکاری او دویم د بیجو شدګانې داخلي یا ای ډی پی سی دي. دا خلک ټول سروې دی خودل چې د دې تقریبا درې شانو کې هم ده. یو له مسولین د رشوت غوښتلو په اړه کې دوی شکایت درلوده. دویم د لټکو په اړه کې دوی مشکل درلودل چې نن پرې دي کلم یو څه کم لدی خونه ویږي هغه ختم لږي هغه هم لږي خونه لږي هغه ختم شړي. نه اتحادیه درلودلې او نه دوی یو قانوني حیثیت په قانوني لحاظ باندې. په دې اساس باندې موږ له مختلفو غسر اورګانونو سره خبرې وکړې چې په هغه کې عمدترین شاروالي و له وزارت کار امور اجتماعي سره خبرې وکړې. وزارت امور داخله سره چون پولیس او ترافیک په دې کې دخیل وو. منګه وزارت تجارت سره چون دا یو بخت تجارت د تاسو د سره مانند چې د بانک جهانی کوم رپورت خپور شو په 2019 کې وو خو دلی و چې تقریبا 80% په حدود 80% کې د افغانستان تجارت یعنی قانوني تجارت نه ده. یعنی اغل نشته فابریکې نه لري د راجستر کارکونان په کې کار وکي هغه به راجستر کارکونان دلته کار کوي وایي تر لاسه کوي. یعنی تجارت ټول یعنی غیر قانوني سیستم دی. یعنی راجستر شوی نه و لکه تجارت موجود و. بل اخر پاس لښ پګو نستونه یو مسوده جوړه سوله. په هغه مسوده کې د لیکل شوی و چې اول دغه د سپروشن راجستر شي بعد دوی یو قانوني حیثیت پیدا کی. کله چې دوی راجستر سوله دغه د سپروشن دوی باید د شاروالۍ ته یو معین مقدار چې ډیر زیات نه وي یعنی چې وګو باندې بوج نه شي د وګو د لاید نه زیات نه شي یو معین مقدار پیسې د دولت په بودیجې ته لاړ شي د شاروالۍ په نامه سره د محصول په نامه باندې ورکړ شي چې هغه هم په مقابل کې شاروالۍ دوی ته یو سند ورکړي چې د سند په مقابل کې به دوی بانک ته دا تحویل وي. دریم مسله دپ کې په کې پیشنهاد سوله چې دغه د سپروشان باید اتحادیه ولري. کله چې دوی لته کوو چې دل یل دین رشوت اخته کېدل دوی یو مرجع ته نفو ورتللای ځکه چې دوی یو سند نه درلود په کوم سند لاسي.
د دغه راجستر سوی کسانو شمیر څو دی؟
دغه ټول خو تقریبا 500,000 زیاتو کم د سپروشان ستا. لکن موږ ټول وکړای چې چون دغه مسودې په اساس باندې الکه په دې مسوده کې دالي کل شو چې دوی اول اتحادیه جوړی کې نو موږ په دې باندې کامیاب شولو. د شاروالۍ او د دولت په همکارۍ باندې چې تقریبا موږ یو څه اتحادیه جوړ کړل.
آیا دا پروژه په نورو شهرونو کې هم پلې کېږي که یوازې د کابل لپاره ده؟
دا پروژه په جلال آباد په مزار په هرات په عین قسم کې الکه موږ کله چې جوړې کړې دي په دغه ټولو پروسه کې لږه اول نه تر اوسه پورې موږ سره دولت ډیره ښه همکاري وکړله خصوصا شاروالي اورګان هي محل وزارت کار امور اجتماعي اتحادیه پېښوران اتحادیه کارګران او وزارت تجارت د ټول موږ سره همکار وو. دغه د دستور دوه چې یو مسوده جوړه شوه او دویم د 15 قوانینو کې پېښنهادونه جوړ شول دولت ته تقسیم شو. اوس دولت مربوط ده چې دولت په دې باره کې کوم اقدام کوي خپل قوانینو ته تجارت تیار رغمادي او هغه ته تنسوي دي ورته دي ته ورکل شوی دي د دې موافقه ته خپل شوی ده. نو مربوط دي چې څو وخت په دې باره کې قانوني اقدامات دي شو.
د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو متخصص زبیر خان
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والله بلا کې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمولو بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن په ترشن آسمان لاندی پروگرام کې پر دو موضوعاتو بحث کو ولی په افغانستان کې 40% ماشمان لزده کلو محروم دی او دنوی ملی چپی او راست او ثبات تجب خود جوری دو هدف سده حتی به جاو دیش تقیق کشوی لند خبرونه لمرزی احمد زیدخ
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځمه لور رئیس په پوځي عملیاتو کې لګتر لګا 500 وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بند کړی دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګری د اول مرستل پر کور وسلواله حمله وشوه. پاکستاني چارواکو پرون جمعه ویل چې د وفراتی ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیس روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال پرون د روسي د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسي د لوړو دبا اساسو په کالینګراد کې د بندو دروازو شته خبرې کړې دي. او د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پهنتون اغوښتن استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی وو. د ترکیه د مطبوعاتو په حواله د کسان په تروریستي پروپاګاند تورن شوی دی.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو لڅو پزړه پوری نویو کشف شوی وسایلو خبرو خو په پاکستان ته مخ کړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې دینی عالمانو په یو خبري غونډه کې وویل د پولیو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاژون کې د اسلام او پاکستان دښمنان دي. تفصیل لکوټي له بارکوال میخیل.
په بلوچستان کې د ګزون یا پولیو د ناروغي په ضد د واکسینیشن کمپاین یو ځل بیا ورسته له هغه له احتمالي خطر سره مخ شو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو ځان وژونکي برید وسو. د کوټې دنیا عالمانو د جمعې په غرمه یوې خبري غونډې ته په وینا کې دغه برید وغاند او وی ویل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره د وسلوالو اختلاف د اسلام او پاکستان په ضد دسیسه ده. د کوټې د جامع جماعت امام مولانا انوار الحق هادي وایي د پولیو د کمپاین پر کار کوونکي کې یا د هغوی پر امنیت ساتونکو مسلمانان برید نسی کولای. وای څوک چې پر دوی حمله کوي هغوی له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او په خپل ناوړه اعمالو نور سیاسي عزائم تر سره کوي.
پولیس اهلکاران او د پولیو حواله سره د هغوی وجلل قتل کول ناحق دا یو عظیم جرم دی. د دې څو ډیر مقاصد کېدل شي. یو خدا چې د ملک چې د مسلسل بدناموي او بل دا چې بین الاقوامي تور باندې اسلام چې د هغه بدنامه کوي. کدی داوا وکړي چې موږ د مذهب حوالے سره دا کاروائی کړه دا بالکل دروغ دی اور دې دې مذهب سره اس تعلق څه د دانشته.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطا رحمان وویل د بشری قوانینو او اسلام له نظر یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولادونو ته د ګزون له ناروغي د ژغورنې لڅات کو انکار وکړي. د پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې کدوې واقعي اسلام ته وفادار وي نو د پولیو د واکسینیشن په ورځو کې د اوربند اعلان وي او خپل دې په دې کمپاین کې ګډون کوي.
ان بچو کې معاملې مې اپ فایر بندي کړي
ماشومان ته د څات کو کولو په معاملہ کې تاسو باید اور بند وکړی او د کمپاین په ورځو کې په خپل د دې کار مرسته وکړی. که تاسو خپل ځان واقعي پر حق او مسلمانان غنئ دا وخت وسو او واوی دنیا عالمان د پولیو د کمپاین د ملاتړ لپاره په هر سیمه او کلی کې د خلکو د پوهې لپاره تبلیغ کوي. یو پلار هم د حق نه لري چې خپل اولاد د ګزړن په ناروغي ووهي او مرګ ته ورکړي. دا جرم دی د اسلام له نظر هم دا روایت نه لري.
خاتمه کوي
په کوټه کې د پولیو په ضد د واکسینیشن د بیړني مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وایي وسلو والو غوښتل چې د پولیو تیر څلور ورځنی کمپاین ناکام کړي، خو وایي سره له دې چې دوی د دې کمپاین پر ساتونکو پولیسو ناځوان مردانه حمله وکړه، خو دا کمپاین بیا هم په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
خوشایند بات یہ قوم کی ہمت
د نیکمرغی خبره دا ده چې خلکو همت وکړه او کمپاین درېدو ته پرې نه شو. ولس وسلوالو ته دا پیغام ورکړ چې دوی که هر څه کوي موږ حوصله نه بایلو او موږ به له خپل هیواد او ایالت د پولیو ناصور په بشپړه توګه پاکوو. موږ د حکومت په مرسته د پولیو راتلونکي کمپاین ته تر دې هم کلک امنیت نیولی او ورته آماده یو. د تېرې چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر هغو پولیسو چې د پولیو د کمپاین امنیت یې ساته ځان وژونکی برید وسو، او په نتیجه کې یې دیارلس پولیس، یو ملیشا عسکر او یو عام لاروی ووژل شول او 15 پکې ټپیان شول چې مسؤلیت یې دوو وسلوالو ډلو ومانه. د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې رسنیو ته په جلا جلا پیغامونو کې ادعا وکړه چې دغه ځان وژونکی برید دوی کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سپینه ماڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړې چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي، او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لورې د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی. د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده، او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings.
زه داسې انګیرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورټ ترلاسه کړي، خو ګمان نه کوم چې د دې رپورټ کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیه هم ورته ویل کېږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ له څو په زړه پورې نویو کشف شوي وسایلو خبرو چې د امریکا د لاس ویګاس په الکترونیکي نندارتون کې تیرونې نندارې ته وړاندې شول. دا پروګرام اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرکی سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو ګیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا یخچال موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولی شي. د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انټریکشن په نوم بې چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې ښودلي دي. دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري. زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکه وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي. دا ساعت د قهوه، د تنور، د تودې ډوډۍ، کلچې، کیک او چاکلیټ بوی خپروي. البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مو خوښیږي. د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې ګنشمیر نور نوی جوړ شوي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 میلادي کال را په دې خوا هر کال د جنوري په میاشت کې جوړیږي. سږنی نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مينوالو زما فريبا ظاهر سلامونه او نیکه هلي ومني ستاسو د خوشي په هيله د دیوني راغلو پیغامونو ته ورڅو چې زموږ وريدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پریښي دي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره در تخبروي خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است پدېش په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز څلور اړخیز غونډه وسوه او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه مشترک استولې دي چې په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاهدینه. د رسنولې پر منځک ولاړه ټول د افغانانو د اراده تمثيل دی او دعا کوي چې الله تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرشتي هم د اسمان پر سطح باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیل ولسوالۍ نه سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غختم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود دی او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، ان شاء الله تعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي او شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمان ته دې وګوري. وسلام علیکم جی اسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند مزاجه ولسوالۍ د ګرمسیر للکي احمد منصور 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 وطن ټول په انتظار کې څه سلام خلاصه
سلامونه تاسو ته استاد محترم اوریدونکو ته سلام باندې کوم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه پدی باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګه شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. لدې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنۍ څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدل چې په پرله پسې ډول به واورو.
بیا سلام علیکم. د پیغام لپاره چې د ګر له آرام او ستاسو ده نه ما یاڅ تر دې نه بل کومه خبره نه ټول کې چې قرآن دغه چې به ډوډۍ او دغه چې به اکمالات نه شي مرغوار شمر د سنگین پور سالي کې عملیات څه دا نور ول سالي موږ له څنګه نوځه چې کی مساکلا ورجه دا ول سالي هم آرام دي په دا کې به یې اشرف نه دغه تفاهم کې د من پټول ول سالي کې عملیات کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورانځه زغه دی ورور مې د غوړ پور سالي کې دی نه نه دا وایره دا څه ولې پامرنه نه کوي دا مشرار تو ازله چرونه کی طالب ته کار پرو کی بل دی راز مشکورونه چوری. سلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور تلی زخه ما د لورو مقامات زغه هيله او پیغام دی بجټ تجربه د مرجور تلی دی په مرنه ونه کی د مرجور تلی بجټ تجربه څه کوته مخامخ کی. سلام.
هلو سلام علیکم. نصیب الله نظریم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نور الوطولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مرجی ولسوالۍ ونیو او سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه نیولې او کنه دا نیولې. د یوې ورځې دپاره دمبر اله سوای د ولسوالۍ تر ما تر هغه پورې تللی دي کوټو پورې اوس بیرته هغه دمبر بند دی او اهلته جنگ دی. توپونه ورځي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي ګرف کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجی نه. دا غزما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکونکو نه هیله کوم چې دا غنه شر کوي تر اوسه دلته کډوال پدر کوټو کې دیس کاسان 45 کاسان شل کاسان ژوند کوي. دا غا یا خونه دا غا زما دا غا د خلکو په حال خو رحمېږي تر اوسه دا غا مریضې چې دا کوچنیان کیسه کیسه په ناروغي اخته دي. و سلام ازادي رادیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوښ محمد ایمن ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. موږ به ایمن کې وراره موږ د جنگ څخه ډېر ستړي یو مز کښتونه جواری او شانګر د وسمن ذکر دغه سپراتیجی ورخ نه مرمه بشک مشلې مز وس په کومو کې ژوند ترو په یخ پر یخ په یخ جمع په کومو کې ترو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام سخه ازم شپېغان چې تر موږ باندې دی اشرف غني داسې نشته او ستګه ده چې هغه د جمهور امیت کړي آل کرم درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ ما دلته په ډیر کو کې پوښتنه کوي یو من کوشاله لا پیدا کیږي پوښتنه وري ته وګورې نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت لري طالبان دې د قائد ملکی خلک طالبان خرپی دا خو حکومت خرپی نه دا وري دا ما مرید اشرف غنی ته ورسینه په دا شندانه په باندې د ایرات راغلهونه دا شندانه سره څنګه نه پوښتنه وري ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکر الله زابل یم زابل ولایت اوسیدونکو پیړند هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کفر ډېر خراب شوی اکثره ترافیکي پیښې له همدې له امله رامنځته کیږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې راته نشر کړي. نور مو د ښایسته وخت نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه خوش محمد ام دې ولسوالۍ سره سره په تماس کېنم. ما اینا دادا امر وقتی لام من استرگاه پشار که وشیر رو تی خیمه مدروری دی مشمان و چاچر مدبان دی دی جون که خیمه مبرارا با این نروری دی دا غزمر نارانی حکومت باوری یا اشرف غنی باوری. و سلام.
سلام علیکم. زمان نمر اللہ دی کندهار و لیسا خبیری سوا من دم اشکلم داغ دی رو جان مر مجرسی دی سنگین دی ولسوالی سا سلطه وط کندهار و لیس براتی دی کندهار و لسوالی دی مدوره دو نشه ولا کله ویش ما ماشانی وکړو نه روزانه سره نه معنا بل خوادي سره د ځکار د تاریخ ده او نه مت وطن سره ګرځیدل نه مرخه وطن سره ایله ورو دا څنګه کار به کاری ده څنګه موږ باندې دا هم څنګه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم او ریزونکو او کارکونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زنګ راغله ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو مولودینو محترم رئیس صاحب نه تاهیله کوم چې دغه د مولودینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي په بړستر کې نه شي وژلي نه 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 هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي د قرآن خاطر وکړي د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو او دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او په خپله دا کار نظارت کی او کبل چاته والے کی نو مامورین جدا کارتون یو نفر ته لس کارت دی کری دی غوی بیم دغه سیری نو هدا کوم دا پخپل او پخپل دا کارتون والا دا تر وڑی او هغه ته رجستر کی نو میولی کی یو کارت لور کی ولې چې زما سی واغله او چې څونه کارونه دی زاپه ما کارتون باندې ما شنو اوسی او هغه په بازګشت زما دا پیشنهاد دی. نو هدا کوم چې بس دا پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی خو پاره کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبات چې د برکغه یو ورځ راشي یو ورځ ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برک نه لیدلې. نو دلته خو به د برموجه په دغه برک سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار او برق ته یو څه پاملرنه وکړي. ډېر سرلاسه ګرېوانی نورم ښایسته وخت نه یم در لاته امان.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو چې یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش ځندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړو.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کېم. د وزارت معارف نه هیله کېږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزیلو کې روړه د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب چې کوم دی دا نشته دی او هیله کېږي چې هلته مرکزیلو په سیمه کې موږ ته ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان دلته بې سواده پاتې شو او ټولو د تعلیم سره موږ ډېر مشکل بحران کې یو او موږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ شي چې دغه د موږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول د موږ نه په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې ځمې کې ده چې ته به شکوای چې وریځ د اسمانې دومره هوا خرابه ده. دا د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستانه له ایرانه له ټولو ملکونه خالي پلاستیک یې رابر کړی. هغه دلته غریبان سوځي، هوا یې ټوله خرابه کړې ده. اشرف غنی او کرزی صاحب هغه نه جوړوي، دا برق نه جوړوي چې خلک له برق او له ګازه استفاده وکړي. اوس دغه پاک هوا د کابل ښه ورته تنفس کوي چې سامم کې سږم جوړ کړي. نورم په مخه ښه.
سلامونه اونی کې هیلې مې ومنې. عبدالکریم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په 1324 هجري لمریز کال کوم شاګردان فارغ شوي دي، اکثره کورونه په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې دپاره. ټول منتظر دي کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور صاحب والي صاحب د هلمند دغه ما هیله ده څو خوراک دغه یو هیئت راوستو، یو دغه ګرمسیر سړک ورو په سره کوم نقشه جوړوي چې موږ سره مسد ته ځو په ځای کې میټینګ ته لیدل دوی د لاسه، او دوم ډوډۍ چای خوراک دا کوو د دې د چا دغه رقم چې ټول مریضان دي د دې جوړې نه دي. دې یو کاته وردی بلاو مو طرف جوړ کې ته زره کوم جوړې ده خو نه دي سړک کې چې زره کوم جوړې ده سړک یو تور تر دې هم جوړې هغه کټ دې د مخکړه مو دې په خاص هغه بربالا یې تر هغه خوشاله مو غل په ځای سم جوړې ده چې جوړوي یا ډامبر کې هر سړک یا سم جوړ کړو خدای په امان ځاني کارکونکو ته یو جهان منن خدای په امان.
ستاسو څخه مننه ورور چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه. او هیله لرو چې اړوند مسولین اوریدلې وي، نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هواري دوه په هیله یو چې افغانان سره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونه پاشي بوت ورسېدو زموږ د پیغام سپټون کې د سکاش میرا در سره ولیکي او بیا هم زنګ وه یو خپل شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبت فاتا یا کزار شکنا آئے زبت فاتا یا کزار شکنا